شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دغه دېرش دقیقې خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکي برخه کې حمید رکین را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې د سولې د بهیر په اړه لرو، او له طالبانو سره د سولې په ارتباط د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم در سره شریکوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فریده هوډ سیفی اوروي.
ایساف د طالبانو د ایدار رات کړ چې ګواکې دوی په بغلان کې پر الوتکې ډزې کړې دي. د کابل ولایت د میر بچکوټ ولسوالۍ یوې مربوطه سیمې کې نن چاودنه وشوه. د مصر موقت صدر اعظم وایي هغه به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه پورې د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، او تاجکستان د پنځو دینی مدرسو کار ځنډولې دی. ایساف د طالبانو د ایدیا چې وایي د دوی پر الوتکې په بغلان کې ډزې کړې رد کړه. راپور وایي د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ایساف یوه الوتکه لوېدلې ده. د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو سره په مرکې کې د الوتکې نسکورېدل تایید کړل. په کابل کې د ایساف یوه ویان ډګروال ګریفن ازادي راډیو ته تایید کړ چې په سیمه کې یوې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې، خو د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه.
At this time we can confirm that there was a hard landing of an ISAF.
Griffin Way was that I dole shu che da ISAF ye vialut ke istirari nast kade da tol ha malumat di che la tasu sarai sharika wale shu da ISAF ye wobal wayant Louis Carnell wel da amaliyat par waqt de pekh pa zake de Taliban lo khwa hech kuma hamla na da shwe pa Afghanistan ke de amrikai zwakuno yo jikpuri qomandan de Germany khabari ajans sawili de wuri de musimi jagro par anjde ke do sara da Afghan amniyati zwakuno taktiki aw amaliyati twan ziyat shwe aw da de diz کونو لمړنه ستر آزمایښت. جنرال مایک میلی زیاته کړه ل تیرې میاشتې راهیسې افغان ځواکونو په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې، خو د ځواکونو له هم هوایي ملاتړ توپونو او هلیکوپتر ته اړتیا لري. د کابل د میر بچکوټ ولسوالۍ یو مربوطه سیمه کې نن چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د سیډنی رئیس جنرال ظاهر د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ساعت ده صبح امروز یک اراده موتر کرولا برنگ سرمایی
نن سحر لز بجه یو کرولا موتر چغاری د میر بچکوټ له بازار تیر شي، د سیمه پوسټ ورته د تالاشی امر کوي خو موتر نه دریږي. پولیس شک کوي او تعقیبوي. کابو سل متر وړاندې په موتر کې پخپل چاودنه کیږي. موتر چلون کې پکې وجل کیږي او ورسره ناست دریس پرلې ټپیانېږي.
نفر د موتر زخمی.
جنرال ظاهر اول د پیخي ټپيان روختون ته انتقال شوی او د دې پیخي پاړه پلټنه روانه ده. تاجک مقامات په خپل هیواد کې د شپږو قانوني مدرسو څخه د پنځو اجرات ځنډولې دي. عبدالحکیم کریموف چې د تاجکستان د سوغد ایالت د مذهبي چارو د څنګه مشر دی، خبریالانو ته نن وویل دا فیصله د حکومت د دینی کمیټې لخوا شوې ده. کریموف زیاته کړې د مدرسې ځکه تړل شوې چې د خپلو فعالیتونو لپاره د معارف د وزارت اجازې ته اړتیا لري. خو دا نه دی ویلي چې ولې د مدرسو د مخه فعالیت کاوه. دا پنځه وړه مدرسې د سوغد په سیمه کې دي چې د تاجکستان لور ته د فرغانې د درې په څنډه کې پرته ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پوهنتون پر یو استاد چې په پاکستان کې انجونو ته د تعلیم مسله ترویج کوله د ناپیژندو کسانو لخوا ډزې شوې دي. ایالتي پولیسو نن وویل دوه وسلوالو کسانو پر عبدالرزاق چې پر موټر سایکل سپور ډزې کړې دي، هغه یې وژلې او د پوهنتون نور دوه استادان یې ټپیان کړي دي. د پیښه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. تر اوسه چا د حملې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. بلوچستان کې فرقه یي شخړې کیږي او په دې وروستیو کې سنیان شیعهګان هدف ګرځوي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو پخانی قراردادی ادوارد سنودن د بشري حقوقو ډلې رابللي سوله هغه سره د مسکو د شریمیتوا په هوایي ډګر کې وویني. سنودن چې د متحده ایالاتو د څارنې د محرمو اسرارو په خپرولو تورن دی، د تیرې میاشتې په دوریشتمه له هانګ کانګ څخه مسکو ته ولاړ. داسې باور دی چې نوموړی د محل د مسکو په هوایي ډګر کې دی. په روسیې کې د بخښنې د نړیوال سازمان څخه سرګي نیکوتین وایي د سنودن لخوا یو برېښنالیک ترلاسه کړی دی. دوی مونږ یو ایمیل ترلاسه کړی چې د سنودن لخوا لیکل شوی دی. مونږ ته یې وړاندیز کړی چې نن ورسره ووینو. سنودن رويټرز خبري اجنس لیکلي دا کتنه به در رسنیو پر مختړلې وي هو هغه به خپل ورسته خبري اعلان سره خبري وکړي پاغ لیک چې سنودن رابللې ډلې ته لیږلې ویلې دي متحده ایالاتو د دې لپاره چې په وینزویلا بولیویا او نایجیریا کې د پناه اخیستو مخه ونیسي یو ناقانونه کمپاین پیل کړی دی د مصر موقت صدر اعظم وایي هغه به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي او داسې ښکاري چې راتلونکي اونۍ به کابینه د لوړې مراسم ترسره کړي وروسته له هغې چې پوز منتخب ولسمشر محمد مرسي د جولای په درېمه نیټه لرې کړ نو حازم البیبلاوي چې پخوا د مالیې وزیر و صدر اعظم ته ونوماوه موقت حکومت به د پوز د پلان په اساس هېواد د ملکي حاکمیت تر اعادې پورې رهبري کوي په عین حال کې د مرسي پلویانو اخوان المسلمین او د هغه مخالفانو دواړو نن جمعه د لویو مظاهرو پلان کړی دی د مصر اخوان المسلمین ډلو ژمنه کړې تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې محمد مرسي بیرته ولسمشر شوی نه وي د سوریې د حکومت مخالفانو د آزادې سوریې پوځ ویلي له القاعده سره تړلې یوې ډلې یو لوی قومندان وژلی دی د سوریې د آزاد پوځ ویاند نن وویل کمال حمامي د آزاد پوځ د مشرتابه یو وتلی پوځي و چې هغه په شمالي ښار لازقي کې د عراق د اسلامي دولت او عربي مشرق ډلې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی په سوریه کې د بشري حقونو په اړه په لندن کې میشت څارونکي وایي حمامي د پنجشنبې په ورځ په لازقي کې د تلاشۍ د یوې پوستې د کنټرول پر سر د دوه خواوو ترمنځ د شخړې په ترڅ کې وژل شوی دی او برېتانوي عسکر لیرک بي چې د می په میاشت کې په لندن کې په رڼا ورځ په قتل رسېدلی و نن د جنازې مراسم ترسره شول ادعا کېږي چې دوه اسلامي بنسټپالو دا حمله کړې ده د برېتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د لندن د ښاروال په ګډون زرګونه تنه د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو رګبي د می په 28مه نیټه په لندن کې یوې پوځي هډې ته نږدې ووژل شو دوه تنه د هغه په قتل تورن دي ټاکل شوي چې دا دوه نیول شوي مشکوک کسان د نومبر په میاشت کې محاکمه شي د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبري مچل اوري د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چټک پرمختګ ته هیله من نه دی خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرو ته هیله لري د ایسافته یو جګپوري قمندان څرګندونې لرو چې د افغان ځواکونو پر وړتیا شخېدلې په دې خبرونه کې به دا هم واوري ملالای یوسفزی وای دی په خپل خوښه د جنو شزو او ټولو انسانانو د حقونو لپاره کار کول او تملا تړلې ده د جنو د حقونو د غفاله نن په ملګرو ملتو کې به غونډه توي نه کوي په دې اړه هم په دې خبري مجله کې اوریدل شي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان کې د سولې په خبرو کې د چټک پرمختګ تمنه لري جیمز ډابنز دا څرګندونې د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو د کمیټې غونډې ته چې پرون جوړه شوې وه د وینا پر مهال وکړې مخکې تر دې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي وو چې شاید د افغانستان د سولې هڅې تر 2015 میلادي کال نتیجه ورنکړي تفصیل له احمد تکل
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي د سنا په غونډه کې وویل دای فکر نه کوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې به پر راتلونکو کال کې پیل شي جیمز ډابنز د سنا د بهرنیو اړیکو اجتماعي غونډې ته وویل امریکا غواړي چې د وسلوالو طالبانو او د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي ډابنز زیاته کړه د امریکا هدف دا نه دی چې د سولې خبرې ترسره کړي بلکې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او دا بهیر باید د یاغیانو حکومت او د سولې علی شورا ترمنز تر سره شي خو د زیات کړه دای دا تمنه لري چې د خبرې به چټک پرمختګ وکړي د بنز وویل دای فکر کوي چې خبرې اترې خای پر اتلونکو کال کې لسره پایل نشي خو د ټینګار هم وکړ چې د سولې حڅه به په افغانستان کې د دوی د نورو لمړیتوبونو مخه ونه نیسي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو او موقتاً بندیدو ترمنځ پیښو د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې دومره ترنګلی کړل چې په هیواد کې دننه او بهر د سولې د خبرو د پیل هیلې ورسره نه هیلې شوې. تیرونی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل چې د افغانستان د سولې هڅې ښایي تر 2015 کال نتیجه ورنه کړي. ویګاوداس او شاتسکاس د تیرې چهارشنبه په ورځ د ژنیو د امنیتي پالیسۍ په مرکز کې په یوه غونډه کې د وینا پر مهال که څه هم ویل چې اروپایي ټولنه به د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړي، خو زیاته یې کړه چې حقایقو ته کتنه وشي نو تر 2015 کال د سولې په برخه کې د کوم جوړجاړي تمه نه لري. خو د سولې د عالي شورا چارواکي چې د سولې د روانو هڅو مسؤلیت لري دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې له دې ډول څرګندونو سره سره به دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شورای عالی صلح بر حق بودن دعوت خود و تلاش های خود ادامه میده.
د سولې عالی شورا به د خپلې حقیقي غوښتنې په اړه هڅو ته دوام ورکړي. زموږ دوستان چې په دې اړه شخصي نظرونه ورکوي موږ هغوی ته احترام لرو، خو موږ باور یو چې انشاءالله وسلوال مخالفین به زموږ د دعوت حقانیت درکړي. موږ هیله منو چې په افغانستان کې عادلانه سوله ولرو.
په قطر کې د طالبانو دفتر د جون په 13مه نیټه په دوحه کې پرانستل شو او له دې سره سم په هیواد کې د ملي پخلاینې لپاره هیلې او پاره دي. خو دا هیلې ډېر ژر ورسته لدی چې افغان حکومت د دې دفتر د پرانستو پر څرنګوالي انتقاد وکړ لمینځه ولاړې. طالبانو د خپل دفتر د پرانستو په مراسمو کې خپل بیرغ اوچت کړ او پر لوحه یې د اسلامي امارت عبارت ولیکه. د دې موضوع په وړاندې افغان حکومت جدي عکس العمل وښود او امریکا ته یې خبرداری ورکړ چې که طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته کینه نه وي نو له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې به وځنډوي. اوس په داسې حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر بند کړی، رویټر خبری اژانس د لویدیزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د قطر د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي له اختلافونو سره سره به د سولې خبرې بیا پیل شي، خو دا چې څه وخت تر اوسه معلومه نه ده.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ژور پرمختګ تمه نه لري. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري په اسلام آباد کې وویل تمه لري چې طالبان به په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د تړل کېدو سربیره د سولې بهیر مخته بوسي. چودري همدارس په خپلې اونیزې خبري غونډې کې د افغان دولت دا تورونه رد کړل چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. د اعزاز چودري د څرګندونو جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال زبه شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري د پنځمه په مازیګر په خپلې ونیزې خبري غونډه کې ویلي چې هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ لاړ شي. نوموړی زیاتوي قسم طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بند کړي او د سولې پروسه کې خنډ رامنځته شوی، خو تمه لري چې د سولې لپاره روانې خبرې اترې ژر بیرته پیل شي. اعزاز چودري زیاته کړه موږ په افغانستان کې سوله او ثبات غواړو. افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی، بسیا او سوکاله افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. دا هغه په وینا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د روانې پروسې د پرمختګ لپاره له افغان دولت سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. نوموړي یو ځل بیا د افغان دولت هغه تورونه رد کړل چې وایي پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او د ګرمۍ د رخصتۍ په پلمه د مدرسې طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره ورلیږلي. تیره اونۍ د افغان پوځ یو تنجک پوړي چارواکي پر پاکستان یو ځل بیا تور لګولی و چې دغه هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د دغه هیواد سرحدي ولایتونو ته د جګړې لپاره ورلیږي. د یادونې وړ ده چې له څه مودې راهیسې د افغان دولت لخوا پر پاکستان تورونه پوري کیږي چې دغه هیواد په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د هغوی په وینا له پاکستان سره په پوله پرتو ولایتونو کې ګڼ شمېر پاکستاني وسلوال ځای پر ځای شوي چې پر افغان ملي پوځ او سیمه ییزو پولیسو بریدونه کوي. بلخوا پاکستان د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف یو جګپوړي قومندان وویل په افغانستان کې د اوړي له موسمي جګړو سرسم افغان امنیتي ځواکونو تکتیکی او عملیاتي توان شولی او د دې ځواکونو لومړنۍ ستر آزمایش دی. د مسلې تفصیل له جانقا لیکوزي څخور.
امریکایي جنرال مارک ملي د جرمني خبري اژانس دی پی ا سره په مرکه کې ویلي
لتیر میاشت راهیسې افغان ځواکونو په بشپړ ډول په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه اخیستې او دا د دې ځواکونو لومړنی ریښتینی ستر تاکتیکي عملیاتي او ستراتیژیکي ازمیښت دی. د امریکایي ځواکونو دغو قمندان په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د پولیسو پر پوستو باندې د طالبانو حملې بې اهمیته وبللې او زیاته کړه د افغانانو اکثریت په دې سیمو کې نه اوسیږي، دا کوچنۍ سیمې دي او لږ خلک پکې ژوند کوي. د جنرال په وینا دا سیمې په ستراتیژیکي او عملیاتي لحاظ ډېرې مهمې نه دي. جنرال ملي وای د جنوري میاشت راهیسې طالبانو په کابل باندې 12 حملې کړي خو د ښار امنیت له ګواښ سره نه دی مخامخ شوی. د ناتو ځواکونو د جګپوړه جنرال دغه راز وای د افغان ملي پوځ ادارې باید پراخې او مهارتونه باید پورته شي. جنرال ملي زیاته کړه بهرني ځواکونه لا هم له افغان پوځ سره د پوځي استخباراتو په برخو کې مرسته کوي او افغانان توپونو، هوایی ملاتړ او جنگی هلیکوپټرو ته اړتیا لري. د امریکایي ځواکونو جنرال وای د هلیکوپټرو په واسطه د افغان پوځ د ټاپیانو د انتقال هلې ځلې روانې دي خو دا مهال ټاپیان د شپې لخوا په هلیکوپټرو کې نه انتقالیږي. جنرال ملي دا هم وویل چې د ټاپیانو انتقال په لومړیتوبونو کې دی خو په دې به ډېر وخت لګیږي.
ولسمشر حامد کرزی له بی وزلو سره پروژې کې پر همکاري او مرستو ټینګار وکړ. حامد کرزی په خپل نوبتي رادیوي وینا کې وویل خیریه مؤسسې او سوداګر باید بی وزله خلک هیر نه کړي. د حامد کرزی د اونیز رادیوي وینا مهم ټکی له کابل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی په داسې حال کې چې د هیواد خلکو ته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وویل، بی وزلو سره په مرستو تاکید هم وکړ. خاغلی کرزی په خپل نوبتي راډیوي وینا کې وویل چې د هیواد په خارونو او لیرې سیمو کې داسې خلک شته چې په دې میاشت کې روژه ماتي او پښلمي ته کافي خواړه نه لري، دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
تذکری و دلجویی نیازمندان در ماه مبارک رمضان ناشی از ارشادات دینی و عواطف انسانی بوده.
د روژې په مبارک میاشت کې د اړو خلکو لاسنیوی او ورسره مرسته کول د اسلام د دین او د خلکو لواطف څخه دي. په هیواد کې مداسې خلک شته چې د غریبۍ له امله په سختۍ سره روژه نیسي، بډایانو ته لازمه ده چې مرستې ورسره وکړي.
خاغلی کرزی له خیریه مؤسسو وغوښتل چې بې وزلو سره د په دې میاشت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روژې د میاشتې له را رسېدو د مخه په کابل ښار کې ځینو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کارونو د نشتوالي له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او روژې ته هیڅ نه لري. ښاغلی کرزی سره له دې چې دې بې وزلو سره د مرستو په دوام تاکید کوي، د خوراکي موادو له خرڅوونکو هم غواړي چې د موادو د بیو له لوړولو د ډډه وکړي. ښاغلی کرزی له کورنیو هم وغوښتل چې د ګرمۍ په دې موسم کې دی د ماشومانو روغتیا ته پام وکړي.
اگر اطفال از حد زیاد زیر آفتاب سوزان بازی کنند و یا هم گشت و گذار زیاد داشته باشند، شعای آفتاب به جلد آنها ضرر میرساند.
که ماشومان د تیز لمر لاندې تر ډیره وخت لوبې وکړي او ډیر پکې وګرځي، لمر یې پوستکي ته زیان رسوي او د بدن اوبه یې کمیږي. کورنۍ او پتیره میندې باید دې ستونزې ته پوره پام وکړي.
له افغانستان سره په تیرو سه باندې 11 کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې وشوې خو بې وزلي پکې اوس هم شته او په سلګونو زره خلک ځوروي.
خبری مجله اورئ.
د قزاقستان تولیدونکي غواړي چې افغانستان ته د خپلو صادراتو کچه لوړه کړي. څه موده وړاندې د دې هیواد یو هیئت کابل ته ولاړ او هلته یې دا مسله وڅېړله چې په افغانستان کې پانګونه څومره ممکنه ده. دغه هیئت دې نتیجې ته ورسېد چې افغانستان د قزاقستان د محصولاتو لپاره ښه بازار لري. د ترتاس خبري اژانس رپورټ په استناد له فرح هیواد اورو.
د قزاقستان د صادراتو او پانګونې ملي ایجنسی کازنخ انوست ویل د قزاقستان تولیدونکو چې افغانستان ته په سوداګرۍ سفر تللي وو فیصله وکړه چې دغه هیواد ته به د 5 میلیونو ډالرو په ارزښت اجناس صادر کړي. کازنخ انوست په خپل راپور کې ویلي دي قزاقي سوداګر او تولیدونکي په کابل کې له اړوندو مقاماتو او سوداګرو سره لغونډي او ارزیابي ورسته دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان ته به د مرمۍ ضد هنداري، نباتي تیل، دارو درمل، د کورونو لپاره کیمیاوي محصولات، اوړه، ساختماني مواد او نور اجناس صادروي. د ایجنسی زیاته کړې چې په افغانستان کې د قزاقستان د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي ډېر ښه امکان موجود دی. د کازنخ ایجنسی اجرایی مشر اسکر اریانوف ویل قزاقي سوداګرو او متخصصانو په افغانستان کې تر ارزیابي وروسته وویل چې قزاقستان به افغانستان ته لشتر لږه د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت اته جرش ډول اجناس صادر کړي. د ایجنسی د معلوماتو پر اساس قزاقي کمپنۍ تر اوسه افغانستان ته د 300 میلیونو ډالر په ارزښت صنعتي محصولات صادر کړي دي. د اترتاس خبري اجانس د کزنخ انوست پانګونې ایجنسی د راپور لمخې وایي کابل ته د قزاقستان د سوداګریزو کارپوهانو اجرایوي مقاماتو رسمي سفر په تیرو 15 کلونو کې لومړی و، او دا سفر د دوه دولتونو په سطحه سازمان شوی و. ایجنسی زیاتوي په پام کې ده چې راتلونکي کال به د قزاقستان سوداګر او پانګوال افغانستان ته ورته سفر ترسره کړي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. د کونړ پر سیند یو نوی کیبلی پل جوړ شو. دغه پل د کونړ د مرکز اسد آباد د سالار سیمه او د جلال آباد لوی سړک د مروري ولسوالي د لاهور ډاک په سیمه کې سره تړي. دغه پل د فائدامي وزارت لخوا جوړ شو دی. پاړه یې لسمی لروه لا انوري څخاور.
کونړ سیند کال په هر موسم کې پریمانه وبل لري چې یاد سیند کونړ ولایت په دوه برخو ویشلې او یو له بلې جلا کړې ده. خو د ولسمشر کرزی د واکمنۍ په دوه منتخبو دورو کې هڅه شوې چې د سیند دواړه خواوې د پلونو په وسیله یو بل سره ونخلوي. د کونړ د فائدامي رئیس انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل دوی د خلکو په غوښتنه د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاګ او د سدآباد ترمنځ د کونړ سیند یو کیبلی پل آباد کړ چې ټول لګښتې دوا ویلکه افغانۍ کیږي.
دې باندې دوا ویلکه افغانۍ مصرف راغله. یو 160 متره دی ټول له او د پایګانو ارتفاع 45 متره ده. دې بلې پل له وړې موټرې په تیرې دي ان شاء الله.
د سالار باغ او لورډاګ سیمتړي چې دا هم د پونتون لپاره یو غټه سرمایه ده، همدارنګه د نورو عام خلکو د تګ راتګ لپاره غټه وسیله ده.
هغه وایي د فائدامي وزارت له خوا د کونړ په نورو سیمو کې هم د تورته کیبلی پلونار غول شوی چې د خلکو ستونزې هواري کړې دي. د سدآباد یو تن قومي مشر حاجی فیض الله خان ازادي راډیو ته ویل پوخا بچي دوی د یو کار او یا هم د لاهور ډګ خلکو سره په غم او خادي کې د ګډون لپاره تلل نو ډېر ستونزې به ګاللې. هغه وای خلک به په جالو او ټوپانو کې د سین له یو اړخ څخه بل ته پوري وتل، او دا سي ډېر پیخي ورته په یاد دي چې د جالو د چپکې دوه لامل و دونه په بوکی غرق شوی او خادی په غم بدلی شوی دی.
یو عالم مشکل دا دغه و چې هغه خبره بلاله و چې کله په غم او خادی و نو تماشه بلاله و چې نیم خلک باغی فاره پاتې و نیم بده و اړه پاتې. خدای الله پر هم سره د دولت په هم کار سره دغه ضرورت نه راپېږي. او څنګه ټول واقع چې دا شوی دی هم په شمول د علماء او په کتنې د ما بیانه دا ټول شوی دی.
د کونړ په لوی سیند شاوخوا لس پاخه پلونه او په همدې اندازه کې کیبلی پلونه رغول شوی چې تر ډیره حده په سیند د خلکو او وختو را وختو پر مهال ستونزې هواري کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی ده چې ملاله یوسفزی نن د ملګرو ملتو د ځوانانو عمومي غونډې ته وینا وکړي. ملاله یوسفزی نه میاشتې مخکې په سوات کې طالبانو ټپي کړه چې بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. دا اوس د نجونو د حقونو په یوې نړیوالې مبارزه بدله شوې ده. جانخه علي کوزی په دې اړه راپورټ لري.
نه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په سوات کې ځوانه ملاله ښوونځي ته د تلو پر مهال په سر کې په ګولۍ وویشتله او هڅه یې وکړه چې د نجونو د تعلیم او پرمختګ د دغې فعالې غږ د تل لپاره چوپ کړي. ډاکټرانو د ملالې په کپړۍ کې چې ګولۍ پکې لګېدلې وه د ټایټانیوم پالیټ کې خوده خود نوموړی د اورېدو حس ته سخت زیان رسېدلی دی. ملاله د ټایم مجلې لخوا په نړۍ کې د 2013 کال تر ټولو اغیزناکه جنۍ پیژندل شوې او د ژوند د داستان د لیکلو لپاره ورته د 3 میلیون ډالر وړاندیز کړی دی. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې دا مهال د تعلیم په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی دی او د ملالې نړیواله ورځې تنظیم کړي وای دا ځوانه او تنکۍ جنۍ چې سخته ټپي شوې وه نه یوازې د نجونو د تعلیم د حق لپاره په یوه قوي سمبول بدله شوې بلکې د هغې غوښتنې لپاره هم یو قوي سمبول دی چې موږ باید په اړه عاجل اقدام وکړو. براون دا هم وویل له هیڅ دینی افراطیت سره چې وایي نجونې دې د 10 کلنۍ په عمر ښوونځي ته لاړې نشي جوړجاړی باید ونه شي. ملال یوسفزئی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په یوې مکالمې کې د خپل مبارزې موخه یا هدف داسې بیان کړی و.
زه خپل ځان پر رضاکارانه توګه وړاندې کوم چې د ښځو، جینکو او د هر انسان د حقونو لپاره کار وکړم. زه به ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړم او ټولې موخې به ترلاسه کړو. زموږ موخې ډېرې ساده دي او هغه په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي، او یوازې د تعلیم د لارې دا ممکن کېدای شي.
تمه ده چې ملاله به نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو عمومي اسامبلې کې وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د نړۍ نور مشران به وهڅوي چې د نجونو د لوړو زده کړو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی به دغه راز هغه غوښتنلیک چې شاوخوا 3,13,000 کسانو لاسلیک کړی هم عمومي منشي ته وړاندې کړي. په غوښتنلیک کې د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو غږ شوی چې د تعلیم هدفونو ته د رسیدو په مقصد د له ښوونکو، ښوونځیو او کتابونو لپاره مالي مرستې وکړي. د ملالی دوی ملګری شازیا او کائنات هم د وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وي او له درملنې وروسته خپل تعلیم او د نجونو د زده کړې د حق مبارزې ته دوام ورکوي. کائنات بریتانیا ته د تعلیم په مقصد بلل شوی او غواړي چې د ملالی په څنګ کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. کائنات په نورو نجونو غږ کړی چې په کورونو کې دې نه کښېني او تعلیم دې وکړي. دا مهال په سوات کې د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د ښوونځي په عمر شاوخوا 50 میلیونه کوچنیان له تعلیم نه محروم دي چې نیمایي د سوریې په څیر په هغو هیوادونو کې دي چې شخړې او جګړې پکې روانې دي.
د مصر موقت صدراعظم وایي چې د مصر بشپړه نوې کابینه شایي په بله اونۍ کې اعلان شي. حازم الببلاوي که څه هم د جمعې په ورځ زیاد بهادین د خپل مرستیال په توګه وټاکه، خو ویې ویل چې دی به په راتلونکې اونۍ کې لومړی له سیاسي ډلو سره سلا مشورې وکړي او بیا به په خپله بشپړه کابینه اعلان کړي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلاوي د جمعې په ورځ کین اړخی سیاستوال د سوسیال ډیموکراتیک ګوند غړی زیاد بهاودین د صدر اعظم د مرستیال په توګه ونوماو. ببلاوي وویل بهاودین د خپل مرستیال صدر اعظم په توګه غوره کړی او د هغه د کاندیدولو اسناد موقت ولسمشر ته استولی دي. د زیاته کړه په نوې کابینه کې چې دای تمه لري په راتلونکو څو ورځو کې به بشپړ شي، د ګډون لپاره له ځینو نورو کاندیدانو سره هم په تماس کې دی. د وویل د نوې کابینې په اړه خبرې اترې به په راتلونکو اونۍ کې پیل کړي. ببلاوي چې پخوا د مصر د مالی وزیر پاتې شوی، وروسته له هغه د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې پاوځ د جولای په 3مه د دې هیواد انتخابي ولسمشر محمد مرسي له واکه ګوښه کړ. ټاکل شوی چې موقت حکومت به د پاوځ د لارښوونې او پلان پر بنسټ مصر اداره کوي څو په دې هیواد کې ملکی حکومت یو ځل بیا واک ته ورسوي. د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفانو دواړو د جمعې په ورځ په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. اخوان المسلمین ژمنه کړې چې مظاهرو ته به تر څو پورې چې مرسي بیرته د ولسمشر په توګه ټاکل شوی نوی دوام ورکوي. د دوو مخالفو ډلو د پلویانو مظاهرو په مصر کې د تشدد د یوې نوې څپې د رامنځته کېدو ویره زیاته کړې. له دې مخکې له واکه د مرسي د لرې کولو پر ضد وبخې د لرې کولو پر سر خونړیو مظاهرو د هیواد ولړزاو پراونونه کې د هغې ودانې مخې ته چې ګمان کېږي مرسي به پکې ساتل کېږي د تشدد په پیښو کې له 500 زیات کسان مړ شول. په همدې حال کې جرمني د مصر د لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مرسي د خپل مسؤلیت لپاره په یو امن ځای کې ساتل کېږي او تر اوسه په کوم څه تورن شوی هم نه دی. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویاند د جمعې پر ورځ وویل چې جرمني د مرسي د ساتل کېدو پر ځای د بندیز د لری کېدو غوښتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمود روشن د غزنی لسن خان ولسوالی لیکي په غزنی کې د مخابراتي شبکو ستونزه ده. خالد د کندوز لارچی ولسوالی لیکلي دي د ارچی سړک خام دی، خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بختیار سلیمان خیل د سروبي له اوزبینه لیکلي دي زموږ سیمه د نغلو د برېښنا بند په لس کیلومتره کې پرته ده خو برق نه لرو. ولی جان احمدی پر سوال سمس کې لیکلی دی په غزنی کې برېښنا نشته او بلال د ننګرهار له خوګیانیو لیکي سره خوګیانیو د ولسوالي امنیتی وسړه خراب شوې ده عبدالرحمن له کندوز پر سوال سمس کې لیکلی دی چې اربکان دلته خلک پازابوي خو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی له همدې ولایت لیکلی دی چې دوی له اربکیو خوشاله دي له همدې سره د خبری مجله سر ته رسیږي په بلې یوې کې سید سمی عباس له تاسو سره دی په خیر راغلی
تشکر احمد شوار شما خسته نباشین صدای ما را از رادیو آزادی